اند مسلم لیگ قائد اعظم رئیس ساری چرته پخپل هم د اغي پخپل کور کې یو بل سر پټوله خبر باندې راغون نه دي بلکې پنځه کسان دي نو سلور یو طرف ته دی او یو پکې یو طرف ته دی نو چې دا راغون کې نو الته ته د بلوچستان عوامي پارټي د باب کسان ته اوتختی نو دې د پاره زویم چې دې سمره کسان دی یو طرف راګیری اپوزیشن ورپسې بل طرف ته ورځي نو په خیال باندې دې ته ټولو زیات نقصان چې کم دی نو هغه عمران خان تر
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په اتمه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د یو سل پنځوس تقامی اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان لخپل چوکۍ لری کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو لا یو سل دوه ویا اوټونه پکار دي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمیرې له یو سل دوه ویا زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا دعوه کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
دا آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زی د نوي کتاب په اړه خبرې واورئ چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانکزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په غزنی کې یو شمیر تاریخي آبدې د لمنځه تلو په حال کې دي. باختر دولتي اجانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ملا حبیب الله مجاهد لقب لیکلي دي چې د دې ولایت یو شمیر تاریخي آبدې د نړېدو په حال کې دي. د نوموړي په وینا د دغو آبدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسیږي. ملا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي آبداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه، د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې د کهیلې سې زده کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول. د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې، یووالي او پسرلي رنګونه وو. په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبي یون او عباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست ادب شمله د ګډونوالو په لاس ور په سر کړل شوه. د یادونې ده چې شمله کلنۍ مشاعره څلور کاله مخکې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی. د ولایت هر کال د هوا له تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي. خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي سږ کال د دغو سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لویې لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا له خپلو ملګرو سره ناست او بندارونه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی آزادۍ راډیو ته وویل
دلته چکر باندې رالو د غزنی خواته، جبل غار بابا ته رالو، دورې دغه ته تر محمد غزنی خواته ورالو. دلته دیګ مې کوه د خپل مرګ را سره د شاخ خاصې ویني.
نن غزنی ته راغلی یو، به زیارتونه وکړلو. شمس بابا ته ولاړو، جمعیه اولیا زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، مئی مبارک ته، بهلول دانا ته ډېر خوشحاله یو. بس د ملګرو سره ولاړو، ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکړو دلته ناست یو، بس دېګم باندې کړی ده، نو جمعې ورځ ده، ډېر خوشحاله یو.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د هوا له تودېدو سره سم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په موخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل له خپلو څو ملګرو سره یو ځای د ښکلي پسرلي د پیل او له ژوند څخه د خوند اخیستلو په موخه دلته راغلي دي.
غزنی ته بده خاطر غلی وم، ځینې ځینې زیارتونه لیده وکړو، تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل، زیارت هم وکړه.
دلته راغلي چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت هم وکړو، د مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپلو کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي، زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره هم کړې ده.
فلن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سما بهلول دانا همدغه سونو زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلم یو ځای په زیارتو وګرځم. نو د میک بر بندوبست نیولای دی ان شاء الله تعالی سه اندازه زیارتونه به وکړو، بیا به دیګو کاغه نه روسته بیا په اوسه زیارتو وګرځو، بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو.
او د غزنی په ښار کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپله ګرځېده وکړه او ډیر خوښي و، له خپلې خوښي سره مطلب له خپل فامیل سره، او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش ده اوسې ډوډۍ او چای پکې وخورو، او ښه خوندور چکر او ښه هر څه خواهشات هم وکړو، نور بل خیر سره خپل سفر کوو.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لرې پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشحاله دی چې دلته راغلی دی.
راغلی یم غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی. غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو، نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو. غزنی ډېر ښه ځای ده رښتیا، چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابره زیاتوالی ښیي. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تېرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو، چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو تر څنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې، زیارتونه او سیل ځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو، زیارتونو او سیل ځایونو ته سخت زیان اړولی دی، چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اورو. لومړی به د رفیع ضمیر د ترنم یو برخه، او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واورئ.
ಚಾಕ್ರಾವಾದ್ಯೋಡಾ ಪಾಣ ರವಲ್ مروچا کڑاو باد یوڑا زبانی میں سوا زبانی میں سوا زبانی میں سوا خو غمو خڑا ستایات 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 یوڑا پانا رول ویدا لمر وچا کڑاو باد یوڑا مادا پرستا د بنگلو ہے پہوا مستا یارا دبنگلو پہوا مست یارا مادا پرستا دبنگلو ہے پہوا مست یارا سپینا ٹوٹا دے ٹولا برخا دجیدا
زڑگئے دی مات نشی بنگڑے کمات شی بل بواخلی زڑگئے دی مات نشی بنگڑے کمات شی بل بواخلی بیان نہ جڑی گی کھیو زل دالے ونائے مات شو ڈول بغڑ ببیارا جوڑ سی او چرخے بوکڑی ڈول بغڑ ببیارا جوڑ سی او چرخے بوکڑی پنرے ملا کپاتن کے یو جنکے مات شو ڈول پغگ ببیارا جوڑ سی او چرخے بوکڑی پنرے ملا کپاتن کے یو جنکے مات شو تیگا نارے وہی چ فک دکڑما ممی وہا تیگا نارے وہی چ فک دکڑما ممی وہا گوری مینا چ پسینہ کے میں غمائے مات شو پون دنگے دو گلونو جامی بیا واغستے پون دنگے دو گلونو جامی بیا واغستے توا پغیگا کی خچ پچ پسرلے ماسو اگرا پاس بام تورخیجی دوا اگد لاسونا وګورا پاس بام ته ورخیږي دعا اگد لاسونا د چا وزل پتا گل شوه کشماله مات شو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو د چا په مینا کې کاروانا یو سړی مات شو یا خلیره مننه
لمینه ورست بیا زما نشو لمینه ورست بیا زما نشو زړه می تروم را پد رضا نشو او د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو چې ووري وشت واره خطا نشو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو بد خوب دروغ خو خوب رښتیا نشو او پنا کیسا جوان شون دی بوسی کڑلے او بیا تر عمر را پخلا نشو او دا ځل په تورو شپو کې هر چا پرېښوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نه شو دا ځل په تورو شپو کې هر چا پرېښوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نه شو او په زړه مې هر وخت د چا یاد حمیمه سپین غر له واورو نه صفا نه شو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او اف ام 0.15
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنوي کې کار کړی یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو خطه لاندې یې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو خطه لاندې د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کم یې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستو نادری له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشه یي توکو اخته شو د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیسو خطه د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستو نادری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب یې د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیسوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې اوو کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیلم هم دا و چې یواری دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربې دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه هم دا و چې باید دا کتاب یواری په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډېر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډېر روانو ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پښتو ترجمه هم به ولولي او دا د یو معتاد قصه ده چې څنګه په ایجاد لمن باندې سقوط کوي او څنګه د ایجاد لمن نه خپل ځان نجات ورکوي. زه داسې یو هیله لرم چې موږ یو افغانستان ولرو چې پکې هیڅ د نشه یي توکو کیسې نه وي او انشاءالله رحمان په دې کتاب کې ډېر شیونه راغلي دي چې خلک باندې ښه اغیزه کوي او یو تجربې ورته تزریق کوي.
دنیا پای کتاب د لیکوال ښاغلی نستو نادری خبرې مو واورېدې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب له ژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی دا راته ووایئ چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کوي، لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډېر ارزښتمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنه کې ډېر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازینی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډېر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا و، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علت و چې ما دا سر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم را وژباړئ که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه را وژباړئ؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هو به ژباړه ونه کی ټکی پټ کی ژباړه ونه کی مفهومی ژباړه وکي. نو ما هم هڅه کړې ده سه هو به کټ مټ ژباړه ونه کما او مفهومی ژباړه وکما. نو دغه کتاب هم سه ما پښتو ته ژباړلای تر ډیره مې هڅه کړې ده سه زغه اصول په پام کې ونیسم او دغه اصول مطابق مختلف سم کوم چې په ژباړه کې باید بلی سي. نو ما هم تر ډیره بده هڅه کړې ده سه مفهومی ژباړه وکما، فهموي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي سي دا کتاب لولي او اخلي د لوستلو په وخت کې د لستونز او ننګونو سره مخ نسي.
مننه ستانګزه صاحب، تاسو هي لومړنی کتابي ژباړه وه، د ژباړې په وخت له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
دا زما لومړنی ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډېر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ، تر څو دا وژباړه. ما د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم په دې کتاب کې. سې واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهېدم، نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپله مشوره شریکوله، تر څو زه لږ نه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله، تر څو دغه ژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت زه له ستونزو سره مخامخ کېدم، لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوئ هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي سه واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو، یعنی د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي، له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده سي د یو روغ دی یا هم روغ کس په روغدیتوب کې کوم کسان سدای دې ته هڅوي تر څو په نشي توکو اخته سي یا روږدې سي، هغه مسایل بیان کړي دي. ډیری مافیایي کړې ښکار کړې دي، یعنی بربنډې کړې دي، سي په دې برخه کې ډېرې لوی مافیایي کړې لاس لري او هڅه سوي ده سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلی سي، یعنی بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي. هغه مسایل په دې کې راخیستي دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روږدیتوب په اړه په څه نه پوهېږي د هغوی لپاره یو ډېر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک سي لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمني کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمني ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهېږي. ډاکټر اکرم ملکزی د طب ترڅنګ د جرمني ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمني ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله، نو دا غي به ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته یې وویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنري چې دا د ډکشنري نه خو سړی ژبه نه شي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سړی څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې، د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع وکړه. نو اړتیا دا وه چې خپل هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره. کوم خاص غټ په دغه حجم باندې په دغه سادګۍ باندې په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمیره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او څه هم لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي. نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه که راته ووایه چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوي او څنګه بیا د کتاب په 1900 مخکې پای ته رسېدلی.
هېواد صاحب دا باید ووایم چې دا کتاب چې دی نوم یې دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتونه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسېږي. نو سړی که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سړی د جرمني ادبیاتو ته هم رسېدلی شي.
ډاکټر صاحب ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل د کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلي دي. که راته ووایې له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی، یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسې د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې د 100 تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسېږي. خو خبره دا ده چې ماته ډېر هېوادوالو وویل چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سر هم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنۍ محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي، کنه په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل دا کتاب ډېر په ابتدایی ډول باندې پیل کېږي. لومړی ما د صفر نه نه چاته منفي نه شروع کړې. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړې چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړې، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ په کې لیکلی دی، او هغې نه وروسته بیا د ګرامر بحث شروع کېږي. نو ګرامر بحث بیا په قرار قرار مخکې ځي مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسېږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه ده، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږېږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي کنه لاره سختوي؟
هېواد صاحب دا باید ووایو، یو هغه څوک دي چې ماشومان دي وړتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم کله چې یو ماشوم یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر د لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه جرمني انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسی وړتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه به د اورېدو له لارې ژبه نشي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده، نو یو ودانۍ یو ناڅاپه سړی نشي چې ته ایښودلی، خښته په خښته به سړی ږدي او جوړ یې ریبه. او ګرامر هم داسې شی دی چې د یو ژبې خښته ده، نو سړی باید قدم په قدم لږ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسانو دپاره چې د اورېدو د لارې ماشوم غوندې ژبه نشي زده کولی، نو یو بالکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سړی یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي، خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغسې وخت کې درله څه کول پکار دي؟ آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي، که نه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې د یو چا یوه ژبه ښه زده وي، نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول. نو ستاسې پوښتنې نه پر راشم که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي، نو د جرمني ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی، نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي، خو دا یې چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپول شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر، یو متل، یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپللې ده، او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تېروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې، په پښتو ژبه کې وایم، سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ای هاب انګس فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه، له ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیکلي دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ، تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایئ چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي، لارښود ته هم اړتیا وي که نه؟ بې له لارښوده کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه، یو ښوونکي ته اړتیا شته. خو هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نشته، په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره آسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت، حتی ژوولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی، د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره، یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته دیتا بیا یو خون که یا یو ویدیو یو څه تر چاشته چې دا هم زما پلان دي پر اتلون کې دی کې د دې لپاره یو رګیز ډول باندې یا په ویدیو ډول باندې دا ګرامر ته شي کوم نو دا غنی موږ ته اشته چې په دې کتاب کې رګیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کلک ډیر په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي، یعنی کله چې یو څوک زده کوي باید هغو توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډیر دي پکې، هغه دا دی چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، خو په جرمني کې یو بل شاعر دا اوس زه هغه وینم درې لغاته شول په حساب، خو په جرمني کې بیا وایي چې ایش زه این، یعنی دا داسې یو شاعر راځي چې این معنا دا چې زه هغه وینم، هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولي حالت دی. دا نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمني ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه. بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول له دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپس بیا ولولي، او نو په قدم په قدم تر روسي پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي که نه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوی کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوتی دی، او په دې چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی او دا په رنګه ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی نو نرخ یې له بده بانغه ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سینټ ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمني یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچه شپاخه هغې خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق له هغوی کړي. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جمعي ژبې ته د خدمت لپاره دا یو ټولنه ده، او ما خپله هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سینټ ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په IFB فلاګ، یعنی مطبعه. او د ډیر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ESPN نمره سره بیا ورکي، هغه دا ده چې ESPN نه واته بیا یو منفی علامه بیا درې بیا منفی علامه نه څلور نه دوا درې درې بیا منفی علامه صفر درې بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې اوس ضروري چې مطبعې ته ټلیفون وکړي، هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی د کتاب ESPN نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړی ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم پاچاپ شي، چې د هغې بیه باید ډېره ټیټه وي نسبت څلور اویو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی یوه لنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې مېرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت. دمځک لور ته د شنی سرخونې را څرګند لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د لمر ختو له خوا خړې وریځي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مازدیګرنی اسمان کې دارا پیدا شوي رنگونه داسې ژر ژر پاک کړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې زما په لیکلي عاشقانه شعر
تخت پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي. ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دادی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لري د غنمو پر وږي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونې په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشورې شو لکه ناوې چې له اسمانه راخوشې شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډټ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې رابادېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل راڅرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل راغورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نه شم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالېشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه غوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و. هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ور ولېږه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
لزلم یو یو الله خبر دے، د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دې دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلے دخلے لاڑے دارو کا زدرد لے نا نا شم دعا دعا ترتا کو زما دی سا نصیب کرو خدایا زما دی سا نصیب
نصیب خدا یا ہم زولے گلش گلش میں زبوٹے گھٹے وہ را جینا تندے وہم وہم پا جڑا جاڑ ماں تندے وہم وہم پا جڑا جاڑم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو پردو پردو